په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي. کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبري غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ په کوټه کې د پی ډی ایم د رواني جلسې په اړه معلومات درکو. هو همداراز پرېښنې نور سمزو موضوعات او رپورټونه لرو. خبرونه به له مجید بابر وو.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جلسه په کوټه کې روانه ده او سیاستوالان ورته ویناګانې کوي. د کابل په دشتي برچي کې په ځانمرګي برید کې د مړو شوو کسانو شمېره 40 ته رسیدلې او په یوکرین کې نن د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جلسه په کوټه کې روانه ده او سیاستوالان ورته ویناګانې کوي. انتظامیه د امنیت په مخه په سیمه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون خدمات بند کړي او زرګونه سرتیري یې ځای پر ځای کړي دي. د مسلم لیگ نواز رهبر میاں نواز شریف له لندنه له ویډیو له لارې جلسې ته وینا وکړه. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې پر حکومتي تګلارو انتقاد وکړ او ویل چې پاکستان تحریک انصاف ته تبدیلۍ پر ځای تباهي راوستي. اوسمهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي وینا کوي. تر اوسه په شو ویناو کې د عمران خان په مشرۍ حکومت ناکامه بلل شوی او له هغه څخه د استعفا غوښتنه شوې ده. د تحریک مشران وایي زر تر زره په ملک کې شفاف انتخابات غواړي، خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت وایي په جمهوري طریقه واک ته رسیدلي. د دې ترڅنګ د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا د 2023 زیږدیز کال انتخابات پاک او رانه بللي. اپوزیشن ګوندونو تر دې مخکې په کراچۍ او ګوجرانوالۍ کې هم د حکومت ضد جلسې کړې دي. حکومت وایي د اپوزیشن مشران له احتسابه د ځان غرور لپاره داسې جلسې کوي. په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې ووژل شو. د دې ځلي پولیسو او انتظامي چارواکو ودونو نه څرګندولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په میرام شاه خزای سیمه کې وسلوالو یو ځای تن رسول رحمان لزان سره بیولې او بیا یې وژلې. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې تر اوسه 15 او په تیر کال کې 150 هدفي بریدونه ترسره شوي. د کابل په دشتي برج کې په سیمه کې یو خوبنیز مرکز ته سیرمه په یو کوڅه کې د شوې ځانمرګي برید له امله د وژل شوو کسانو شمېر 40 ته لوړ شوی. تېره شپه د کورونو چارو د وزارت ویان تاریک آرین رسنو ته استول شوی پیغام کې ویلي یو کزان پوری چاودیدونکي توکي تړلي او غوښتل یې د کوسر دانش په نوم یو خوبنیز مرکز په نښه کړي. ښاغلي آرین زیاتوي د کوسر دانش مرکز ساتونکو بریدګر پیژندلې، خو بریدګر ځان پوری تړلي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي چې په پایله کې تر دا مهاله 40 کس وژل شوي او 50 زیات پیان دي. د بریدي موري چانه د منلې او طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي. نن د اکتوبر په 15 په یوکرین کې د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. دا انتخابات به د هغو نوو ضابطو لاندې کیږي چې له مخبه یې واک د مرکز د مقامي کچې ته ورکړل شي. د یوکرین په جدید تاریخ کې د مقامي حکومتونو لپاره دا انتخابات تر ټولو اثر لرونکي بلل کیږي چې له مخبه یې ټول مقامي چارواکي بدل شي او نو مقامي حکومتونو ته به د مرکز لخوا پراخه معاشي او سیاسي ازادي ورکړل شي. دا اصلاحات د هغه مرکزي انتظامي نظام د بدلولو لوري ته د پام وړ ګام په توګه ستایل کیږي چې د پخواني شوروي اتحاد له وختونو پاتې و او د یوکرین د خپلواکۍ د لسیزو تیرېدو باوجود تر اوسه رایجو. دا انتخابات په 2019 زیږدیز کال کې واک ته راغلي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي لپاره هم یوه مهمه آزموینه ده. ټاکل شوی چې پر ایټمي وسلو د بندیز یوه نړیواله موافقه د 50 هیواد تر منځورې ورشتو د جنورۍ په پای کې عملي شي. د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش ویان د اکتوبر په 23 په بیان کې ویلي چې د ایټمي وسلو د بندیز تړون به د 2023 زیږدیز کال د جنورۍ په 22 عملي شي. د ایټمي وسلو د ختمولو کمپاین په بیان کې ویلي چې هندورس پرون دا تړون منظور کړ چې معنی یې دا ده چې دا نړیواله موافقه به د 3 په موده کې نافذ شي. د نړیوال کمپاین د موافقې د عملي کولو لپاره هلی کړی دي او په 2019 زیږدیز کال کې د سولې نوبل انعام وګټه. د کمپاین مشري پاتریس فین په بیان کې ویلي چې دا غړې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د ایټمي بمونو ورولو 15 کاله وروسته راغلي. د هغې په خبره ملګرو ملتونو جوړېدو پر وخت هم ویل شوي ول چې ایټمي وسلې به ختموي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابره اوریدل. په روانه خبرونه کې بردونکو پر دې موضوعاتو تاسو معلومات درکو. د کوټې په ایوب سټیډیم کې دا مهال د پاکستان جمهوری غورځنګ جلسه روانه ده. د حکومت ضد جلسه ده او درېیمه جلسه ده چې اپوزیشن ګوندونه کوي. یو شمېر سیاسي مشرانو د اپوزیشن ګوندونو مشرانو دې جلسې ته ویناوي کړې دي. په دغه اړه معلومات درکوو. بیګا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو بل ځایي تن وژل دی. پوځ او پولیس په یوه وخت کې د وسلوالو د لټون په موخه د خپلو عملیاتو خبره کوي. د پاکستانیو چارواکو په دې هیواد کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو له امله اندېښنه ښولي. دوی ویلي د کووېډ 19 ناروغانو په شمېر کې ځکه زیاتوالی راغلی دی چې خلک له وایرس د حفاظت لارې چارې نه خپلوي.
موږ دا وګڼل چې جی بس کرونا راغه او بس اوس ختمه شوه. نو کرونا چې ته ځینې دا خو به وي دلته خو موږ به خپل هغه احتیاطونه به فالو کوو نو الله به دې نه بچ کیږو.
او د خوست دینی عالمانو او قومي مخبرو پرون په وغونډه کې په قطر کې د روانو بین الافغاني خبرو اترو اوګدېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې.
مش سولخ غوړي آرام ځوان غوړي او باید په دې کې څک داس مشکلات ورونه ولېج د خبرې ورته شي یا سولخ منځل ورشي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په کوټه کې دا مهال دغلته چې کوم ایوب سټیډیم دی په هغه کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم جلسه روانه ده. دا د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو چې کوم اتحاد دی د دې درېیمه جلسه ده. او دغلته حکومت ویلي وو چې د ترهګرۍ پیښې د خطر یو وړاندوینه هم کړې وه، یو خبرې کړې وه، دغه خطرې خولې وو، خبرداری ورکړې وه. هم له دغه امله حکومت وایي چې د زرګونه امنیتي سرتیري د جلسې درنه جلسګاه کې او هم بهر ځای پر ځای کړې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران د اپوزیشن چې کوم سیاسي ګوندونو دي هغه کوټې ته تللي دي. دا مهال په جلسګاه کې دي. یو شمېر پکې ویناوې هم کړې دي. نو زمونږ همکار دی، خبریال دی، بریوال کاکړ دی، خو نن موږ سره په کار کې خپل کور کار کوو او دغه جلسه لګیا دی اوسم تعقیبوي څاري. نو بریوال کاکړ را سره ټلیفون پلیکه دی. بریوال سب ستړی مشي او دغه تر اوسه پورې چې کوم د سیاسي ګوندونو مشرانو د غونډې ته د جلسې ته وینا وکړې دي، که مهرباني وکړي هغه دغه ویناو مهم ټکي اوریدونکو ته وایي.
مننه بچا صاحب، تر اوسه خو شډیرو مشرانو ویناوي کړی دي. د ټولو مشرانو ویناوي کزه لنډیز وایم نو ډیر وخت اخی. پدې کې اختر منګل، مالک بلوچ، حیدر اوتی، افتاب شیرپاو او ځینو نورو مشرانو ویناوي وکړي. همغه خبرې وکړي چې د ګوجران والی په جلسه کې یا د کراچی په جلسه کې کړي وي. د دوی بکول دغه اوسنۍ حکومت چې دی د درغلي په نتیجه کې غلې دي. دوی نه مني او غشتنه کوي چې زر تر زر دغه حکومت استعفا وکړي، لری دي سي او په ملک دي بیا لسره شفافي ټاکنې وسی. دوی د بلوچستان پر مسایل باندې هم خبري وکړي، پرغ باندې هم رڼا واچوله. د هغه توري هم د دوی بکول پر حکومت پوری ک او پر پوځي استابلیشمنت پوری ک. خو په جلسه کې ورسته بیا هغه وخت یو بدلون رااله چې د دوی بکول لډي رستونزو وجود دی. د پاکستان په خوانه وزیر اعظم نواز شریف لندن د انټرنیټ لاري راوصل ک جلسې تا وغه وینا وکا. نواز شریف په خپل وینا کې لومړی روایتي خبري پایل کړي او بیا د ملک چکم ست دستونځ ویل لغه هرڅه پډاګه ک پګوته ک ویش مارل او په پای کې بیا ویل چې دغه ټول مسائل د په خبره له همدې کبل دي چې د ویل د پاکستانی فوج کوم اوسنۍ مشر دی جنرال قمر جاوید باجوا، د ویل چې دا ټول مسائل همدې سړي جوړ کړی دي چې د عمران خان په شکل کې حکومت جوړ کړی دلته د خلکو درای برعکس. همدغه سي نواز شریف بیا تور پوری ک چې د فوج مشر همدغه سي د آی اس آی اوسنۍ مشر چې دی جنرال فیض حمید، د ویل چې ټول فوج نه دغه دوه کسان به د نواز شریف بکول ولس ته جواب ورکړي چې دوی د ملک د مشکلات ولې جوړ کړی دي. تر هغه وروسته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي هم ویناوي وکړي. د هغه خبري وکړي، د هغه خبري هم زیاتره هغه سویچ په نیرو تکرارونه کې کړي دي. لکه څنګه وی خبره نه واغم دا ول چې پی ډی ایم د دې لپاره جوړ شوی دي چې په ملک د آئین بالا دستی وي، د طاقت سرچشمه پارلمان وي. هغه ویل چې دوی له پوځ سره هیڅ مشکل نه لري، خو یوازې دا ده چې په ملک باید پرشتونو توګه جمهوریت وی جلسه روانه ده نور مشران هم پاتې دي هغوی به هم جلسې ته ویناوي کوي. باچا صاحب که زه د اوریدونکو ته ووایم چې په عین وخت کې د جلسې کې دغه په بیا بیا وویل شو چې حکومت ټلیفون بند کړی دی د جلسې د ناکامه کولو لپاره، خو د بلوچستان حکومت ویان چې دی لیاقت شاوانی هغه هم د اوس ما پر ټویټر پاڼه وکتل هغه لیکلي وو چې تر دې وړاندې هم په کوټه کې د داسې موکو پر مهال لکه محرم چې یا بل داسې وجه نو د امنیت لپاره دوی ټلیفون بند کړی دی. دا ځل هم د ده په خبره د همدې وجه له وجې بند شوی دی، د ویلي چې اپوزیشن باید پر دې سیاست ونکړي.
صحیح شو، ډیره مننه بوریوال کاکړ. او ظاهر ده اوریدونکو تر اوسه خو پوز یا حکومت به ځکه چې جلسه روانه ده دوی به د دې خبرو ځواب لانی ویلې، خو تر دې مخکې پوز حکومت وایي چې اپوزیشن ګوندونه چې یو ځای شوي دي او د دوی پر ضد تحریک پیل کړی دی، نو دا د دې د دې تر ټولو غټه مخه دا ده چې نائب یا د احتساب ادارې چې دوی پر ضد د دې ګوندونو مشرانو پر ضد کوم درغلۍ مقدمې پیل کړي دي، غواړي چې هغه هغه کې اوس نرمی راشي او په دوی باندې دومره سخت وار ونشي او د خلکو توجه هم له دغه کیسونو یوې خواته شي، حکومت مجبور شي فشار پرې راوړي چې دغه کیسونه دوی بیرته واخلي. او دا چې کوم پکیټ کې دي د اپوزیشن مشران یا څوک په ضمانتونو خلاصې چې دغه مقدمې بس دغه شي یوې خواته شي، نو دا د حکومت دریځ دی. او په همدې موضوع کې به پاتې شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ له کوټې ستون کړل شوی دی. نوموړی پی ډی ایم لخوا د حکومت خلاف په احتجاجي جلسه کې چې دا اوس روانه ده د ګډون لپاره کوټې ته تللی، خو پرون بیا مازیګر چارواکو له هوایي ډګره د بهر وتلو اجازه ورنکړه دی منی کړ. محسن داوړ وایي حکومت او ریاستي ادارې د بلوچستان د تګ مخنیوي لپاره بهانې لټوي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي نوموړی د نقصامن په ترس کې دغې صوبې ته د ورتګ اجازه نه لري. منور شاه به معلومات راکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ له کوټې ستون کړل شوی دی. نوموړی د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم لخوا د حکومت خلاف د اکتوبر 15مې احتجاجي جلسې کې د ګډون لپاره د اکتوبر په 14مه ناوخته کوټې ته ورسېد، خو چارواکو له هوایي ډګره د بهر وتلو منع کړ. محسن داوړ د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
پوځي پر پورت کو شمال تا دا دین انتظامیه ولاړ و پولیس مو دالی وچ تا د شرط په دی جاس په تو خپل دی دا هغه موږ ما انکار وکړ په مصطفی له پردای کی سره ونه و بیا شپیر دی هغه وچ پات تر په موږ ګورو کته کی یو وړل فنال بتا د ښار نه بار یو رساوته هغه کی دا کو لو مطلب ته په موږ سره دی ډیر پولیس هم راوستو دا هم راوستل نو موږ کینا سو سره بیا غینا په سړي کې ګاډي دروازې مروازې ټول بند کړې پښتو پولیس ساته پولیس کوم چې مرهم نه کېدلې فون هم کار نه کولو او هغه مزل ډیرو کې موږ دا اندازونه کړو بس شپه ته موږ په ډیر مراد زمانی کو او کلا په سیرا پات دینه.
محسن داول همداراز اویل چارواکو ورته ویلی چې امن او امان ته د ممکنه خطر جوړېدو له وجې د بلوچستان یوې سیمې ته هم د تګ اجازه نه لري. نوموړی وړاندې هم سو واره د بلوچستان د تګ نه منع کړل شوی دی. آیا د دې خلاف عدالت ته رجوع کړي او که څنګه؟ محسن داول په دې پوښتنه وویل په دې حکله مو د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شاهوانی او د کورنیو چارو له وزیر ضیاء الله لانګاو سره د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. په کوټه ښار کې د پی ډی ایم د جلسې پر مهال د امنیت لپاره د ټلیفون او انټرنیټ سہولت بند کړل شوی دی. البته د اکتوبر په 14مه ناوخته لانګاو په خپل ټویټر ولیکل چې د نقص امن په ترس کې په محسن داوړ بلوچستان ته د ورتګ درې میاشتنې بندیز لګیدلې چې د اکتوبر په 9مه به پای ته رسیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
میرام شاتن از دې په خوځای سیمه کې بیګا وسلوالو یو ځای تن وجل دې د سیمې پولیسو او اوسیدونکو دا پیښه تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز او هم پولیس وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د لټون په موخه د دوی عملیات دوام لري. عمر وزیر معلومات راکوي.
د ځلی انتظامیه یو چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه میرام شاه خوځای سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي. پولیسو او ځایي خلکو هم د پیښې پخلی کړی. دوی وایي چې د میرام شاه خوځای سیمې اوسیدونکي رسول رحمان ناسرګنده وسلوالو له ځان سره بولې او پس یې په ډزو وژلی دی. پولیس چارواکي وایي چې د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې او تفتیش روان دی. دوی وایي امنیتي سرتیرو او پولیسو د غلطه د مشکوکه وسلوالو د ګرفتارۍ لپاره د لټون عملیات هم پیل کړي دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت یا ذمهوري نه دی منلې. روان 2000 کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 15 هدفي برید دی. د ناوړاندې روانې میاشتې په 13 نېټه میر علي خیسور زرړینی سیمې مخاور مشر ملک رئیس خان وزیر نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلې وو. سیمه کې د هدفي بریدونو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د دغه بدم نیزې د وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه او پرلت کړي. د حکومت نه غوښتنه کړي چې سیمه کې امن باوري کړي. حکومت او فوج په وار وار ویلي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړی، وسلوال یې شړلي. د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو ګډ بیان کې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی چې د بشری حقوقو کارکونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ګلالی اسماعیل او د هغې د کورونا پر ضد روانه عدالتي ځورونه یا جوډیشل هراسمنت بند کړي. په دې سازمانونو کې الائنس فار سیټیزن پارټیسپیشن، ورلډ ارګنایزیشن اگینسټ ټارچر او دا شان یو شمېر نورې شامل دي. دوی بیان وایي د ګلالی اسماعیل مور او پلار ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو او سایبر سیکیورټي قانون له لارې په نښه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي دا مسله په پام کې ده او وبې څېړي. تفصیل له اسرا عالم مومن دا ورو.
د ولسی ټولنې او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیواله اتحادیه سیوکس چې مرکز یې په جهانسبرګ کې دی، د اکتوبر په 23 یې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبرو کړي ګډ بیان کې ویلي دي هغوی د بشري حقوقو دفاع کوونکي پروفیسر اسماعیل او د هغه د میرمن عزلفت اسماعیل په قصد سره په نخه کول په سختۍ سره غندي. بیان زیاتوي د بشري حقوقو لپاره د ګلالۍ د کار له کبله هغه او کورنۍ یې له عدالتي ځورونو سره مخ ده او دا وخت یې پر ضد د یو شمېر جرمونو او ترهګرۍ مخنیوي قوانینو لاندې مقدمې درج دي. پروفیسر اسماعیل په شنبه ورځ مشال ایډو ته وویل چې د یادو ادارو خبرې بالکل سمې دي. دا وایي د سپتمبر پر 13 د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت پر د پر لور ګلالۍ اسماعیل او میرمن فرد جرم لګولی چې له 2013 تر 2015 کاله دوی ته له هنده د ترهګرو فعالیتونو لپاره پیسې راغلي وي، خو نوموړی وایي دا تورونه بیخي بې بنیاده دي. پروفیسر اسماعیل وایي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې د ده او د ښځې نومونه یې د هغو کسانو په لیست کې اچول شوي چې له هېواده بهر ته پر تلو یې بندیز دی. نوموړی وایي د ټیکس او تورو پیسو د سپینولو سره د تړلو جرمونو په اړه د تحقیقات کوونکي فیډرلي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو لخوا ورته هم د روان کال په 20 سپتمبر نوټس ورغلی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې تا او ښځې د انکم ټیکس نه جمع کړی.
مونږ ته یو خط د اف بی آر نه جماعت او جماعت خدي ته ملاو شو چې د تاسو د تیر شو شپږو کالو چې کم دی نو ټن داخل کړي انکم ټیکس او دا آخري تاریخ 30 اگست دی. اوس په هغې کې چې کم دی نو بیا به مونږ وکیلانو له پیسې ورکوو. وکیلان به دیسو چې یار وروره مونږ خو نه سرکاري ملازمین په 2002 کې ما نوکری پرېښودې دا پینشن مې هم نه اخیستې تاسو نه آنه نه اخلم. څنګه چې دی ګوره اف آی اے اف بی آر ټریزم عدالتونه دا چې کوم په پاکستان کې سس عدالتي نظام دی یا قانوني او څه ادارې دی هغه دې زموږ خلاف استعمالوي د اختیاراتو ناجایز استعمال دی چې څوک بغاغ نه کوي سر بډیټي.
پروفیسر اسماعیل زیاتوي د 2019 کال په 23 اکتوبر وفاقي تحقیقاتي ادارې پر د سایبر جرمونو مخنیوي قانون لاندې مقدمه اهم درج کړه او پر د یې په ټولنیزو رسنیو کې د ریاست خلاف د خبرو کولو تور پورې کړ. خو نوموړی وایي په جیل کې د یوې میاشتې تیرولو وروسته په ضمانت خوشی شو. د په خبره د روان کال په فروری میاشت کې بیا د دغې ضمانت ختمولو لپاره د ریاست لاسپوسو کسانو درخواست جمع کړې. پروفیسر اسماعیل وایي د خلاف د دروغو مقدمې ځکه جوړې کړل شوې چې د ګلالۍ اسماعیل پلار دی او ګلالۍ د پاکستاني استخباراتي ادارو پر ناسمو کارونو نیوکې کوي. که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي. بلخو د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نذیر احمد عباسي چې د اسمبلۍ د بشري حقوقو د کمیټې غړی هم دی، وایي د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ په اړه د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو د وروستي ګډ بیان په اړه خبر دی او په راتلونکي ګل ورځ به دغه مسله د کمیټې په غونډه کې راپورته کوي. عباسي په شنبه ورځ له مشال لیو سره په خبرو کې د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ د عدالتي ځورونې خبره نه رد کړه او نه یې تایید کړه، خو زیاته یې کړه
موږ به یقینا دا مسله راپورته کوو. دغه خبرې زموږ په نوټیس کې راغلي، خو موږ پرې تر دې دمه غونډه نه ده کړې او نه هم ما په بشپړه توګه دغه معلومات لوستي، نو ځکه پرې زه اوس څه نسم ویلی. خو له هیچا سره به زیاتی نه کېږي او نه موږ غواړو چې له چا سره زیاتی وسي.
موږ د خیبر پختونخوا او بشري حقوقو قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوندو چارواکو ته په لسګونو وارې فون وکړ، خو هغوی هیڅ ځواب را نه کړ. د ولسی ټولنو او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیوالې اتحادیې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خپور کړي ګډ بیان کې دا هم ویلي چې ګلالۍ اسماعیل او کورنۍ یې له دې کبله د پاکستاني چارواکو لخوا په نخښه کیږي. نوموړی په 2019 کال په اسلام آباد کې د پوځ او ریاست خلاف تقریر کړی وو. په بیان کې که څه هم د فرشتې مومن نوم نه دی یاد شوی، خو وایي چې په یوې ماشومې د جنسي برید او وژنې ته د ریاست او پوځ په غبرګونو ګلالۍ نیوکې کړې وي. ګلالۍ دغه تقریر هغې مظاهرې ته کړی وو چې په اسلام آباد کې د جنسي تاریخ کار وژل شوې فرشتې مومن د وژونکو نیولو لپاره شوې وه. یا تقریر وروسته د ښځو حقونو په فعالې ګلالۍ اسماعیل د 2019 کال په مئی میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړه، خو هغه پټه شوه او بیا هم د دغه کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې راڅرګنده شوه. د پاکستان حکومت او ګلالۍ د ریاست خلاف په ویناو او کړنو تورنه کړې وه. ګلالۍ اسماعیل د ویښو جینکو په نامه د ښځینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې نړیوالې جایزې یې هم اخیستې دي. نوموړی په دا وروستیو کې په پښتون ژغورن غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لدرک کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو هم نیوکې کولې.
په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو په شمیر کې پر اضافي اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی ویلي تر ټولو زیات ناروغان په مظفرآباد، حیدرآباد، کراچۍ او ګلګت بلتستان کې موندل شوي دي. ادارې خبرداری ورکړې چې که ولس له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې عملي نه کړي نو حکومت به یواره بیا ټول بند یا لاکډاون ولګوي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر چې د مرکزی حکومت لخوا د کرونا د سارنې اداره ده، خپل رپورٹ کې ویلي چې تیرو 15 ورځو کې د کرونا ناروغو تناسب کې تر 30% زیاتوالی راغلی دی او دغه شان کرونا نه کیدونکو مرګونو شمیر هم یو وار بیا زیات شوی دی چې د اندېښنې خبره ده. په خیبر پختونخوا کې د کرونا ناروغۍ لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د اکتوبر په 30 وویل چې د پاکستان ځینې برخو کې د احتیاط نه کېدو له وجې یو وار بیا د مثبت کیسونو تناسب زیات شوی دی چې پکې کراچۍ، حیدرآباد، مظفرآباد او د گلګت بلتستان په شمول ځینې نور ځایونه هم شامل دي.
د پوزېټیویټي چې کومه زیاته شوه یا کومه د ملک په سطح باندې وګورو نو پرون زموږ 837 کیسز ریکارډ شوي دي کنه د کورونا او 12 اموات شوي دي کورونا نه، نو هغه لږ شاند کې د زیاتې طرف ته روان دي او وجه عمده ده چې موږ خلکو احتیاط پرې خې دي. لکه موږ دا وګڼل چې بس کورونا راغه او بس اوس ختم شو نو بس تاسو واپس خپل روټین ته راشه، نو کورونا چې تزینه دا خو به وي دلته، خو موږ به خپل احتیاطونه کوم ایس او پیز دی اب فالو کو نو الا بده نه بچکی کو دا مونږ پریخل نو نقصان بکیږي جی.
د نړۍ د ځینې برخو په شان پاکستان کې هم یو عربیا د کرونا مخ په زیاتېدو کې سونو په خپل باندې طبي ماهرین وای چې یو خو ټولبن ختمېدو ورسته اولس په مکمل توګه احتیاط پرې خو دی، نو بل خو موسم یخېدو له وجې هم لګ ډیر اثر غورځېدل دی. باچا خان میډیکل کالج مردان کې پروفیسر ډاکټر افتخار الدین زیاتوی چې دا امکان بالکل شته دی، کچر احتیاط ونه شو نو دا وایرس په دویم ځل هم وبایي شکل خپلول شي.
څنګه دا فلو والا وایرس دی د دې یو پیټرن دا چې ویټي په یخ موسم کې چې د دې ترانسمیشن ډېر زیات دی. نو خو چې موسم یې خلا روان دی نو دا موږ مطلب دا یو ایکسپیکټیشن زموږ دی یا د دې چې راکې ویشي چې د دې سره دا کیسونه چې نو بیا نو زیات شي. نو خبره دا ده چې ارسه کولاو شو د دې اخر کې ایون سکولونه هم کولاو شو. نو ته دومره ارسه کولاو شو او دا په زیات تر دا انډور ترانسفر د دې کیږي. نو په دې سکولز کې یا چې کوم ګیدرینګز کې انسایډ کوم ګیدرینګز دغه پای کې ترانسفر ډېر زیات کیږي. نو چې هر څه کولاو دي نو دا غي د وجه رچنه نو دا د روان دي کیږي. بل بعضي ذکر انفیکشن زم کې دي شي دا یو کسته یو ځخه له دوه اور ته مو کې دي شي.
ان سی سی غونډه کې دا صحت چارواکو دا هم ویلي چې پنجاب صوبه کې د کرونا وبا له وجې د مړو کېدو تناسب 1.6 تر کو شوی وو ولی اوس یو وار بیا 6% ته ختلې دي. دغه شان د ټیسټ مثبت راتلو تناسب هم د 0.29 نه 1.2% ته ختلې دي. دا سرکاري شمیره تر مخه د اکتوبر 23 نیټې پورې پټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,00,000 نه اوړېدلې دي چې پکې خوښه 8.5 په تیر یو شواروس کې زیات شوی دی. دا شان تر دې دمه 6,00,000 نه زیات کسان مړ شوي او 3,00,000 نه سیوا د ناروغۍ وروسته روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولې او اوربند ته لار هوارولی شي. شاه محمود قریشي دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا له پلاوي سره د لیدو پر مهال په اسلام آباد کې کړې دي. د ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ د پلاوي په درې ورځني سفر پاکستان ته تللې ده. تفصیل له اسدالله لودي نه اورو.
دوها کې د سولې د خبرو لپاره نږدې یو نیمه میاشت وته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوهې په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوهې پر روانو خبرو کې پرمختګ اوربند ته لار هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلي قریشي خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي. خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه دا ده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته وروستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بل کوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه عکس العملي حالت لري. اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپې زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي چې دغه څو عملي نښې مخودلی شو. په فرا کې چاپوي، په بغلان کې چاپوي. دغه سپیلمن کې زموږ د خان اوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لوری بیا عملیات کوي. دغه په تخار کې چې کومه پېکه رامنځته شوه هلته هم تهاجمي عملیات دوی کول. په بدخشان کې چې کومه پېکه شوه هلته هم دغسې دوی د مجاهدینو په مراکزو باندې بمبارونه شروع کړي وو. موږ په دفاعي او عکس العملي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته لخه خوشو ماینونو او هوایی بریدونو اوړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
ودن کو مشال ریڈیو دا په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دن کې دی د خبرونو لنډیز ل مجید بابر.
د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جلسه په کوټه کې روانه ده او سیاستوالان ورته ویناګانې کوي. انتظامی د امنیت په مخه په سیمه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون خدمات بند کړي او زرګونه سرتیري په ځای په ځای کړي دي. د مسلم لیگ نواز رهبر میاں نواز شریف له لندن له ویډیو له لارې جلسې ته وینا وکړه. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپله وینا کې پر حکومتي تګلارو انتقاد وکړ او ویل چې پاکستان تحریک انصاف ته تبدیلۍ پر ځای تباهي راوستي. اوس مهال د مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز شریف جلسی تو وینا کوي. په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې ووژل شو. د دې دلی پولیسو او انتظامی چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط بیګا مشال لري تو ویل چې میرام شاه خوځې سیمه کې وسلوالو یو ځای تن رسول رحمان له ځان سره بیولو بیا یې وژلې. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې. د کابل په دشتي برج سیمه کې یو خونید مرکز ته سیرمه په یوه کوڅه کې د شوي ځانمرګي برید له امله د وژل شوو کسانو شمېر 23 ته لوړ شوی. تېره شپه د کورونو چارو د وزارت بیان تاریخ کاریم رسنو ته استول شوي پیغام کې ویلي یو کس ځان پورې چاودېدونکي توګه تړلی و غوښتل یې د کوڅه دانش په نوم یو خونید مرکز په نښه کړي. د برید موري چانه د منلې او طالبانو هم په دې پېښه کې خپل لاس لرل رد کړي. د اکتوبر په 25 په یوکرین کې د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. دا انتخابات به د هغو نوو ضابطو لاندې کیږي چې له مخه به یې واک د مرکز نه مقامي کچې ته ورکړل شي. ټاکل شوی چې پر اټومي وسلو د بندیز یوه نړیواله موافقه د 50 هیواد تر منظورۍ وروسته د جنورۍ په پای کې عملي شي. د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش په یاند اکتوبر په 23 بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د بندیز تړون به د 2023 زیږدیز کال د جنورۍ په 22 عملي شي. د اکتوبر په 25 په یورپ او امریکا کې کورونا وبا په تیزۍ خپرېده. په مستقبل کې ښایي لا زیاتې پېښې ثبت شي. حکومتونه د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کوي. روانه اونۍ د صحت نړیوال سازمان د دې وایرس د خورا زیاتېدو خبرداری ورکړې چې په روغتیایي نظام به فشار راولي.
مشال لړیو لن خبرونه اوس راځیو. بل رپورټ ته د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوي نړیوال تړون عملی کول په راتلونکي جنورۍ میاشتې پروسته کې لازمی شي. د دې مخکې 49 هیوادونو د دغه تړون هوکړه تصویب کړې وه. اوس تازه هندورس 50 هیواد شو چې دا موافقه یې تایید کړه. پر دې موضوع د مشال لړیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ اسدالله لودین وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د اټومي وسلو د بندیز نړیوال تړون عملي کول به درې میاشتې وروسته د راتلونکي جنورۍ میاشتې له 22 لازمي شي. دغه خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویان په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د دغه تړون هوکړه د اکتوبر په 24 هندوراس هم تصویب کړه او دا په دې معنا چې نوي ورځې وروسته به لازم الاجرا کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماور دا کار د بشریت بریا یاده کړې ده. د تړون د لازمي کېدو خبره د اټومي وسلو د لمنځوړو نړیوال بنسټ ICAN هم کړې ده. د دغه بنسټ اجرایی مشر بیاترز فینچ اطلاف 2018 کال کې د نوبل جایزه هم ګټلې و ویلي د اټومي وسلو د بندیز تړون داسې مهال لازمي کیږي چې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د امریکا د اټومي برید 50 کاله پوره شول. میرمن فیل ویلی سا کال د ملګرو ملتونو هغه سازمان هم 50 کلان شو چې اټومي بې وسلې کولې له بنسټیزو کارونو څخه وو. د دې په وینا دا چې 500 هیوادونو د اټومي وسلو د بندیز تړون تصویب کړی په دې معنا ده چې اټومي وسلې نه یوازې غیر اخلاقي بلکې ناقانونه کار دی. د اټومي وسلو د بندیز د نړیوال تړون طرحه 2018 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 122 هیوادونو په تایید تصویب کړه. دا تړون د اټومي وسلو هر ډول استفاده، پراختیا، تولید، ازمایښت، ځای پر ځای کول، زیرمه کول او ګواښ بندوي. خو تر اوسه د اټومي وسلو لرونکو یو شمېر هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې دغه تړون نه دی لاسلیک کړی.
د مشال رادیو د دوشنبې یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روښانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکا
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوگره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
پر سلور بجو.
په خوست کې دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارو او مدني فعالانو د سولې لپاره د اوربند غږ پورته کړی دی. دوی په یو غونډه کې پرون په یو غونډه کې ویلي د اوربند تر کېدو د سولې په خبرو کې پرمختګ ناشونی دی. دوی له خلکو وغوښتل چې نور جګړې ته چپه خوله پاتې نه شي، ځکه چې دوی په خبره خلک په هېڅ ځای کې هم افغانان په هېڅ ځای کې هم په امن نه دي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول، له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوری اسلامي نظام غړو، نو په طالبانو مې هم غږ دی، په دولت مې هم غږ دی چې اول وخت تاسو باید اوربند وکړئ. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې موږ ته د امریکا توافقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولی دي موږ د هغو د تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملی وکمنی، د افغانستان ملی گاتی، ملی سکا، ملی بیرغ، ملی نوم، دا د مونږ ته سره کرخه ده.
د دینی علومو استاد مولوی محمد داود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس داسې سلخه نه غواړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول په دې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، په جماعتونو کې محفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکر را سره ټول شو.
قومی مشر حافظ الله جان گربزوایی د خبر وګدیدل او د سولې زندیدل د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
دا چې خبره وردیږي یا صلح څنګه زندوي، دا خو میشته کله د منلو وړ نه دی، ځکه میش صلح غوړي، آرام ژوند غوړي، افغانستان غوړي، آبادی غوړي، خپلواکي غوړي. خو باید په دې کې څوک داسې مشکلات رو نه ولي چې د خبره وردیږي یا صلح منځل راشي یا جنگي نه راډیر شي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې طالبانو ته په خطاب کې ویل د سولې لپاره اوسنی فرصت د ولسمشر محمد اشرف غنی د شپږ کلنو هڅو په پایله کې ترلاسه شوی او دوی د ارګ ته په سیاسي لاره ورشي، ځکه په پوځي لحاظ یو ځل ورغلي ول او بیرته ووتل. افغان حکومت او طالب مرکچیانو د سپتمبر له 12مې خبرې پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د دوی خبرې له نازک پړاو تیریږي، خو د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
په ننګرهار کې د میډیوټیک ځوانانو شبکې په خپله لومړۍ دوره کې د ژورنالیزم د اساساتو له 15 میاشتنی وړیا کورس څخه 15 تنو ښځینه او نارینه ځوانانو ته تر زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړي. ځوانان خوشاله ول چې د ژورنالیزم د اساساتو تر څنګ د ویناوالۍ په برخه کې هم زده کړې وکړي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
سره له دې چې میډیوټیک افغانستان له تیرو 18 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د ژورنالیزم په برخه کې په لسګونو ښوونیز کورسونه جوړ کړي چې په سلګونو ښځینه او نارینه ځوانانې په دې برخه کې روزلي دي. خو سږ کال په کې د ځوانانو د ظرفیت لوړونې شبکه فعاله شوه. د دې شبکې مشر دیدار احمد مایار وایي په خپل لومړی دوره کې 15 تنو خزینه او نارینه ځوانانو ته د ژورنالیزم د اساساتو ترڅنګ په شخصیت جوړونه او ویناوالۍ لیکچرونه او نوټونه وړاندې کړي دي.
په دغه 15 پروګرام کې مورته د ژورنالیزم د اساساتو سربیره پر شخصیت جوړونه باندې او د ویناوالۍ پر هنر باندې هم بیلابیل پریزنټیشنونه او همدارنګ لیکچرونه چمتو کړي وو او دا مو د خپل درسي بهیر په جریان کې دوی لپاره واورول. هدف مو دا دی چې د ځوانانو ظرفیت سازۍ په برخه کې کار وکړو، د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړو، همدارنګه په ښوونیزو روزنیزو پروګرامونو کې کار وکړو.
له دغه 15 کورس څخه فارغان خوشاله ول چې د ژورنالیزم د اساساتو ترڅنګ د ویناوالۍ په برخه کې هم تر یو حده زده کړې ترلاسه کړې. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
نوم یې بشیر شرزاد دی. 15 ژورنالیزم پروګرام کې خبر مو ویلې، مرکه کې مو خبرې وکړلې، فیوچر مو ویلې، راپورټ مو ویلې او داسې نور. 15 هڅو د کوششونو نتیجه دا راووته چې اوس زه کولای شم چې اخلا د یو عالي مخې ته خبرې کولای شم.
زه په دې ویاړم چې زه راغلم دلته او درس مې ویلې، ځکه د دې نه مخکې ما نشو کولای چې زه یو ځای کې پاسېږم، سټیج په سر باندې فزان معرفي کوم او د دې ترڅنګ په رسنیو کې کار وکړم، خپرونې وړاندې کوم، ټولنیزې سیاسي د دې له لارې نه خپلو هېوادوالو ته خدمت وکړم.
د میدوتیک افغانستان د ځوانانو شبکې مسؤلین وایي چې ډېر ژر به د کورس د دویمې دورې لپاره نوملیکنه پیل کړي او ګڼو نورو ځوانانو ته به د ژورنالیزم شخصیت جوړونې او ویناوالۍ په برخه کې وړیا زده کړې ورکړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د بوسنیا په میرال کیم کې د صحت مرکز ته د پاکستان او افغانستان هغه یو شمېر کډوال ورغلي چې ویلي دي دوی له بوسنیا کروشیا ته د اوختو پر وخت وهل شوي دي. د بوسنیا چارواکو ویلي په دې اړه معلومات کوي او د ژوبل کډوالو د درملنې غمی هم کړی دی. د کروشیا چارواکو د دغو کډوالو خبرې رد کړې او ویلي دي چې دوی خپلې پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د بالکان څانګې رپورټ له فرخندې اسد اورو چې د کډوالو په شعارونو پیلېږي.
دا هغه پاکستانی او افغان پناه غوښتن کدي چې د بوسنیا په یو ښارګوټي کې روانه اونۍ د کرواشیا د پولیسو پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي د کرواشیا پولیسو وهلي او ناوړه چلند یې ورسره کړی. د اکتوبر د 12 نیټې نه د بوسنیا او هرزګوینا په شمال مغربي سیمه اولیکا کلاودوت ساکي د صحت په مرکز کې د هغو 150 کډوالو درملنه روانه ده چې وایي د بوسنیا نه کرواشیا ته د اوړېدو پر وخت کرواشیايي پولیسو وهلي. د دغه صحت مرکز کارکونکي وایي د 2018 کال وروسته دا په لومړي وار کډوال په وهلو ژوبل شوي دي. ډاکټر مصطفی حوزج چې د میرال په کډوالو کیمپ کې کار کوي د آزاد اروپا بلکان څنګه سره په خبرو کې وایي په دا وروستیو کې ورته ډیر داسې کډوال ورغلل چې پرملا، پښو او د بدن پر نورو ځایونو یې د وهلو سخت نشانونه دي او داسې معلومیږي چې دوی پر اوسپن او یا پر کومبل سخت سیز وهل شوي دي. په دغو کډوالو کې یو د پاکستان عدنان اکرم هم دی. عدنان آزاد اروپا راډیو سره په خبرو کې وویل،
مین پرابلم از کروشیا پولیس، آی ام ان شاء الله ګوینګ ټو،
اصلي ستونزه د کروشیا پولیس دی. زبا یو مشت اورستہ بیازم زغختنه کوم چې وهل مکوي، ډیر خلک جوبل شوی، پسترګو او سر وهل شوی، جوبل شوی دی. دا سورځي ګڼ خلک بیرته راشل شوی. د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې غواړم چې له کډوالو سره د دې ناوړه چلند مخه ونیسي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشن.
د پاکستان یو بل پناه غوښتونکي محمد وای هغه د تیر زیارت په ورځ ولیکا کلاودوت ساته بیرته ستون شو. محمد یو ځل بیا کوشش وکړ چې د کرواشیا پر پوله واوړي خو ناکام شو. محمد وای 15 بغیر له خوراک تیر کړی او په دې کوشش کې وو چې پر پوله واوړي خو د کرواشیا پولیسو ونیو او بوسنیا ته یې ولیکو. محمد اوس په میرال کیمپ کې دی. وای پر بدن یې د پولیسو د وهلو نشانونه دي. هم په میرال کیمپ کې د پاکستان یو بل کډوال عدنان اکرم آزاد اروپا راډیو ته وویل، دی به بیا کوشش کوي چې د کرواشیا پر پوله واوړي.
Yes, inshallah, I am going to after one week.
Zaba yawa wani rustu la malgaru sara biazama. Da Croatia police da kadwalo sara bad chalan kavi. La dui na pese mobile phone na aw nur saman na akhsal chevi di. Police da bir ta kadwalo ta nawar kavi. Dui par khazu aw mashuman hum wahal kadi di. Da police rawaya samana da aw da loye masala da.
This big problem Croatia police.
د بشری حقوقو ادارې وای پر دغه پوله کډوال زیاتره وخت همداسې پر مشکل اوړي. فاروق هم له پاکستان راغلی او له محمد سرای د کرویجیا پولی اوړېدو هڅه کړې، خو هغه هم په خپل دغه هڅه کې لا نه دی بریالی شوی. د اکتوبر پر شلمه د پاکستان او افغانستان د کډوالو یوې ډلې چې په کې شپږویشت کسان وو د بوسنیا د پولیسو یو ځایي مرکز ته ورغلل. په دغو کې یو پاکستانی کډوال چې په زیات ژوبل حالت کې وو هم شامل وو. دغه ته د کرویشیا د پولیسو خلاف نارې وهلې. بلخوا د بوسنیا د داخلي چارو وزارت ویان علي سنجیدت سي ازادي اروپا راډیو ته ویل په دغو کې د یو پاکستانی کډوال حالت نازک دی، هغه زیات زخمونه لري او نور معمولي ژوبل دي. بلخوا د اکتوبر پر یوویشتمه په بوسنیا هرزګوینا کې د ډینش کډوالو کونسل مشر نیکولابه ازادي اروپا راډیو ته ویلي دغه پناهغوښتونکي په ژوبل حالت کې موندل شوي. نوموړی وایي د دوی ادارې د دغو کډوالو په اړه ټول معلومات راټول کړي دي. دوی ډېر په بېرحمۍ وهل شوي، د دوی نه پیسې او نور سامانونه اخیستل شوي او په دغو کې دوی د دوو داسې کسانو په اړه هم معلومات راټول کړي دي چې پرې مبینه جنسي تشدد شوی دی. بلخوا په زګرب کې د پی سټډیز په نوم یو مرکز وایي په کرویشیا کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کډوالو د وهلو ټکولو پیښې کیږي. له دوی سره د پناهغوښتونکو په زرګونه داسې شواهد شته چې پکې پر دوی تشدد شوی دی، خو تر اوسه پر دغه پوله د کرویشیایي پولیسو د رویې په اړه څه پلټنې نه دي شوي. بلخوا د کرویشیا د داخلي چارو وزیر داور بیزونوویچ دغه تورونه رد کړي چې ګینې د دوی پولیسو پر کډوالو تشدد کړی دی. کرویشیایي چارواکو ویلي کډوالو نه خو ورسره رابطه کړې او نه ورته د کومې غیر سرکاري ادارې لخوا په دې اړه رابطه شوي، خو دوی د داخله چارو وزارت ته دغه پیښې د پلټنو ویلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید ویلي اوس ملک له ترهګرۍ د سیلګرۍ په لور روان دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ یو غړی شفیق شیر اپریدی وایي د خیبر ضلع تاریخي ځایونو لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان ور روان دي. هلته په خبره په علي مسجد تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او رستورانونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب عامر په خیبر ضلع کې د سیلګرۍ یا ټوریزم په اړه د یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی چې په یوې سندره پیل کی.
خیبر تاریخي دره ده او له پخوا راهیسې د منځنۍ آسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لاره پاتې شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډي کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخواني بادشاهان شته او نه هم له برطانیې راغلي انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ګډېدو وروسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د ښایستونو په لور ګرځېدلې. دا چې د کورونا ټولبند او ویرې خلک په ښارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمېر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداري خلکو ته وړاندې کوي.
بګری السلام علیکم،
نوموړي مشال رادیو ته د خیبر د هغو سیمو یادونه وکړه چې خلک یې د لیدو لپاره هلته ورځي او له نږدې ګوري.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي علي مسجد شو، دغه شانتې کټک کشته علاقه ده، پکې یو بل ځای دی د غار اوبه ورته وایي، داسې شلمان پلو ته ځایونه دي لکه د لکې سر شو یا تاتره شوه، دې ځایونو ته خلک راځي. دغه شانتې په باړه تحصیل کې یو شمېر ځایونه دي لکه باڑے سره نږدې سپیرا ډیم علاقہ دا، دلته یو بند دی، دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي شین کمر دی، د شین کمر نه چې په ورواوړې نو دلته غیبینې کوي علاقہ دا ښکلی ځای دی. او بیا داسې د تیرا مخ ته چې ځینو نری بابا شو، دغه شانې ترخو کڅ علاقہ دا تیرا ته تلی شي. بیا په تیرا کې یو شمېر ځایونه دي لکه برکې تال لنډ شو، دغه شانې نور پکې یو شمېر ځایونه دي چې هغه د سیلګری دپاره ډېر موضوع ځایونه دي او ډیر زیات خلک ورته را درومي.
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علي مسجد د غروبو او د باړې د تیرا سیمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي. په دواړو ځایونو کې یو شمېر هوټلونه او رستورانتونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوي دي. په علي مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د رستورانت مسؤول جعفر مشال لډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمېر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده.
او زمون ګوټل چې کوم علي مسجد غار او بوګي خیبر هیلز په نوم او داسې غار دی، غار منځ کې بس روډ دی او بس یو غار کې اوبر اوځي، تاریخي ځای دی او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کیږي دې ځای کې. سیلانیان ډېر راځي، سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کیږي اوبو باندې، هر ځای نه راځي، پېښور نه، چرخده، مردان، پنجاب والا خلق راضی، اوس خلق راضی، اندیز دل راضی چا کرلا، بس ورس تیرا کی نور بیا بیا جی ہوڑی کدا سی جات چ راشی کنا خلق پی خبر نہ غنا ال گرمی وی کنا ال ولام بیر ولام بی ورس تیرا کی فریشی نموگ ریسٹورنٹ کے خوندا بس فریدو جنوری خورا کنا ی کڑائی و سیخ وی و کابلی پلاوی و پٹا دی کاوی او فیش ٹائم میاں دی میاں نو کینڈر کے سما پخاو سیخ والا، گریل والا، کرائے والا، کڑائی والا.
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه ده، نو خلک لسیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسول شي، خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي. هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدی مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی.
من زمونږ هوټل کې د شپې انتظام دی، اتلس کمرو باندې مشتمل دی او دیکھیے اٹچ باتھ روم دے پکے او یخ گرم اوبم پکے ملاوے گی، پکے ریسٹورینٹ دپا اوٹلم دے، روٹی بندوبسم پکشتہ دے، پاگے کے نور دا سے دا فیملی دے پارم زمون سرا پکے خپلے کمرے دی آگے بندوبسم پکشتہ نو دیکھیے خور اور منگ سرا چکم دی پانچ بیڈ والا چکم کمرے دی آگے منگ 1200 خلو، دے کے چار بیڈ والا دی آگے منگ آگا خلو 1000 روپے کمرہ خلو، بیا چې کوم 8 بیډونو والا دی هغه موږ 1500 روپے چارج کوو 24 غنټو کې.
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال رادیو ته ویل د سیمې انتظامیا ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او سیلانیان په ډاډز له حل تور لشي او د سیمې د خایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کول شي. په خیبر ضلع کې افریدی شینواری او ملاګور ژوند کوي. په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي. امید افریدی او ځای شاعر دی. هغه مشال لډیو ته ویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي او د دوه لاسونه پورته کولی شي.
د خبر داره خو په هر ول سره تاریخي داره ده، دا لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې فیرازه ده، همدغسې ادبي شخصیتونه پکې تیر شوي دي چې هغو کې د ټولو نه غټه نامه د امیر حمزه خان شینواري صاحب ده، بیا لالزاده نظیر صاحب ده، د مراد شینواري صاحب ده، د هغو مزارونه دي، خاطر افریدای دی، سایل افریدای دی، همداسې سایر افریدای دی، خبر افریدای دی، او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام دپاره راتلی شي او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي او د هغو لکونه مینان دي په هغو د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمت کړي دي، هغه ډېر مینان لري، نو هغو کولی شي چې هغوی راشي او د خبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي، دعا ورته وکړي او د دوی دپاره دعاګانې وغواړي.
کله چې وی سیمې ته سیلانیان ورځي نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کیږي. ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی.
زتیرات لاړه ما او هلته کې یو کس وو چې کم دا خوراکي توکي خرڅي یا دا غوښه وغیره خرڅي، نو هغه راته ویل چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله. په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمېر کې راځي، نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کېږي تقریبا 2000 روپو ته هم د ورځې ورسېږي. خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو، لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوي دي. چې وګوره نو په هر لویه لاره باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپ هغه کلاو شوي دي. نو خلک هغې دې پلو ته مایله شوي دي، او وجه یې دا ده چې د هغې په اقتصاد کې مثبت تبدیلي راغلې.
لا خبره د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غړي شفیق شیر افریدي مشال لړیو ته وویل په سیمه کې امنیت ټینګ دی او خلک په ډاډه زړه هلته ورتلی شي. نوموړي د صوبایي حکومت نه هم مننه وکړه چې د هغه په وینا د سیاحت لوري ته زیات پام کړی دی.
مونږ کوشش هم جی دا چې خیرت را ټوریزم د پاره مونږ چې کوم د سیمس را بار بار ملاقاتونه هم کړی دي او دوغه ډېر پوزیټیو ریسپانس ته په دا حق لا باندې. نو ان شاء الله تعالی خیرت را کا تاسو ګره دا اوس کووډ کیم چې کوم مو نو دلته لاک ډاون لګېدل او مونږ په پېښور ایریا کې نو د دغزي اوسیدونکو خلک ټول حالته چې کوم د سیر او سیاحت لپاره چې کوم دی کنه حالته راتلل. نو ډېر زبردست پروګرام ان شاء الله مونږ اخره د خیر سره او ډېر زیاتې پیسې په ټوریزم پوینټ اف ویو سره سپورټس پلس ټوریزم دواړو لپاره ډېر زیاتې پیسې مختص کړي د زمونږ حکومت صوبایي حکومت.
هلته د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي او د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل اوس پاکستان د تروریزم یا ترهګرۍ نه د ټوریزم یا سیلګرۍ په لور روان دی، او دغه په وینا بهرني سیلانیان هم د پاکستان مختلفو سیمو ته د سیل لپاره روان دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونه د پایشي بي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جلسه په کوټه کې روانه ده او سیاستوالان ورته ویناګانې کوي. انتظامی د امنیت په مخه په سیمه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون خدمات بند کړي او زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړي. د مسلم لیگ نواز رهبر میا نواز شریف له لندنه له ویډیو له لارې جلسې ته وینا وکړه. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دا مهال وینا کوي او په حکومتي لارو انتقاد کوي. د پاکستان تحریک انصاف د عبدالله پر ځای بلاول بټو زرداری ویلي چې تباهي راوستي. اوس مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي هم وینا وکړه. تر اوسه په شو ویناو کې د عمران خان په مشرۍ حکومت ناکامه بلل شوی، بلخوا حکومت وای د اپوزیشن مشران له احتساب د ځان غرور لپاره داسې جلسې کوي. په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې ووژل شو. د دې ضلع پولیسو د انتظامي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط بیګا مشال لیډیو ته وویل چې په میرام شاه خوزۍ سیمه کې وسلوالو یو ځای تن رسول رحمان له ځانه سره بیولی او بیا یې وژلی. د کابل په دشتي بورچی سیمه کې یو ښوونیز مرکز ته څیرمه په یوه کوڅه کې د شوي ځان مرګي برید له امله د وژل شوو کسانو شمیر سلی رشتو ته لوړ شو. تېره شپه د کورونو چارو د وزارت ویان تاریک آرین رسنو ته استول شوي پیغام کې ویلي یو کس ځان پورې چاودېدونکي توکي تړلي و غوښتل یې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز په نښه کړي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې او طالبانو هم په دې پېښه کې خپل لاس لرل رد کړل. نن د اکتوبر په 25مه په یوکرین کې د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کېږي. دا انتخابات به د هغو نوو ضابطو لاندې کېږي چې له مخې به یې واک د مرکز نه مقامي کچې ته ورکړل شي. ټاکل شوی چې پر اټومي وسلو د بندیز یوه نړیواله موافقه د 50 هیواد تر منظورۍ وروسته د جنورۍ په پای کې عملي شي. د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش ویان د اکتوبر په 23مه په بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د بندیز تړون به د 2020 زیږدیز کال د جنورۍ په 22مه عملي شي. د اکتوبر په 23مه په یورپ او امریکا کې د کورونا وبا په تیزی خپرېده. په مستقبل کې خای لا زیاتې پیښې ثبت شي. حکومتونه د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کوي. روانه اونۍ د صحت نړیوال سازمان WHO د دې وایرس د خورا زیاتېدو خبرداری ورکړی چې پر روغتیایي نظام به فشار راولي.
د خبرونو ول دی لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسیدې. تاسو کولای شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا، مجید بابر او زمونږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو اوس له تاسو اجازه غواړو. د خپل پامه